مشال ریډیو تاسو ته مشه د ګرمه 12 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د نوومبر 28مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کوټه کې بلوچستانو د خوځو ماشومانو د لادرکه کېدو خلاف مظاهره کړي. په بلوچستان کې د پولیو د دوو نورو کیسونو په سند کې د یو مندر په سوځېدو په پېښور کې د ډاکټرانو په احتجاج د افغانستان په امنیتی صورتحال او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان د دریو میرمنو او څلور ماشومانو د ترتیم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په نورستان ولایت کې په یوه نخته کې نورلس وسلوال وژل شوی دي او د اوکراین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې و نیم زره روسي فوجیان موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان پرون له ډیره بوکتی سیمې څخه د دریو میرمنو او څلور ماشومانو د ترتیم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. یو شمیر بلوڅ میرمنې او ځوانان پرون د کوټه پریس کلب مخې ته راغون شوي ول. مظاهره کوونکو د پاکستان په امنیتي ځواکونو دا تور پورې کړو چې یو اونۍ وړاندې د ډیره بوکتی په اسرلی تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترتیم کړل چې تر اوسه یې د دوی په خبره درک نشته. خو د بلوچستان د کورونو چارو وزارت سیکرتر اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې د مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې ده.
سیکورټی فورسز مختلف علاقوں میں
زموج امنیتی ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي، لکن د شتزو د ترتیم کېدو په حق له کله هم مشته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونه د شتزې یا ماشومان پورته کړي وي.
لاتری یوې لسیز رئیس په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ترتیم شوی چې پکې یو شمیر کسانو مړی موندل شوی دی. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوچ وای په بیکوره کړل شوو کسانو کې تر اوسه پورې شاوخوا 3.9 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د بنو بکاخیلو کیمپ کې د بیکوره کړل شوو کسانو یوې غونډې ته وکړه. د ویل حکومت له شمالي وزیرستان نه په عرضي توګه بیکوره کړل شوو کسانو ته ټولي اسانتیاوي ورکوي. وفاقي وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره ورځ په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو څخه د بیکوره کړل شوو کسانو په اړه لوی قبایلي جرګې په خپل اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زره فوزي عملیات خپل منطقي انجام ته ورسوي. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه دوه نور ماشومان متاثره شوي دي. په کوټه کې د دغې صوبې د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنو ته خبر ورکړ چې په صوبه کې ګوزن دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې د متاثره شوو ماشومانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د کوټې د کلي ترخی بیبي امنه چې یو نیم کال ده او د خوزدار چاندنی څلور لارې کې شازمان چې اتکلن ماشوم دی د پولیو ناروغۍ وهلی دی. په بلوچستان کې د خالي د ورځې د پولیو د ناروغۍ له نو دوه کیسونو سره په پاکستان کې په روان کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 200 ته رسیدلی ده. بلخوا په پیښور کې نن د پولیو د ساسکو ورکولو یو ورځنی کمپاین پیلېږي. په نورستان ولایت کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسؤول ادریس مومند نن مشال اړو ته ویل تیره شپه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ ګوردیش سیمه کې وسلوالو د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي وو چې څلور ساعته یې دوام کړی وو. د ده په خبره په دې نښتو کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. ادریس مومند وایي په دغه نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور تنه ټپیان شوي، خو سرحدي پولیسو ته کومه مرګ جوبله نه ده اوښتي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلخوا د خوست په ښار کې نن په یوه چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې کړې ده. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یو منظم پلان جوړوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین د دفاع وزیر سټیفن پولټو ریک او 13 ورځې ویلي چې روس په ختیځ اوکراین کې ونیم زره فوجیان لري چرته چې ماسکو پله و بیلتون غوښتون کې له حکومتي ځواکونو سره له میاشتو راهیسې په جګړه کې بوختي. د نوموړي دا بیان د دفاع وزارت په ویبپاڼه خپور شوی. پولټو ریک وای په اوکراین کې د روس ونیم زره فوجیانو موجودګي حالات لا نور غیر مستحکم کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د خپلو ځواکونو صلاحیت نور هم پیاوړی کړي. ملخوا په کیف کې حکومتي چارواکو 13 ورځې ویلي چې د هیواد په ختیځ کې په 13 ساعتونو کې 4 فوجیان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي. د ایران د اټوي پروګرام په اړه له نومبر 14 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکزیانو ترمنځ په خبرو اترو کې د تعطل ختمولو په لړ کې سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل مرکزیان د محتاط پرمختګ په لور سخت مهنت کوي خو د ده په خبره جدي خلا موجود ده. جان کیری د پیرس سفر هم ځنډولی او په ویانا کې موجود دی. نوموړي د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف سره په 3 ورځو کې 4 ملاقاتونه کړي دي. امریکا، برتانیا، فرانس، چین، روس او جرمني غواړي چې دا تړون وشي او دا باور کړي چې ایران به د نړیوالو بندیزونو لری کولو په بدل کې اټمي وسلې نه جوړوي. اوروسته خبر دی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړی کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبري کړې دي. جو بایدن دا محل په ترکیه کې دی. سو انقره د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد روانه جګړه کې د پراخ رول لوبولو ته وهڅوي. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو زمونږ له همکار ګل ایاس نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې بلوچستان او د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا د ښځو او ماشومانو د لادرکه کولو خلاف مظاهره کړي.
ډیرا بکټی میں تین خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں.
بلخوا امنیتی چارواکی دغه تورونه ردوي. په سوات کې په امن راوستلو کې د آرټ او لټریچر په کردار یو سیمینار وشو.
خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمع روښانه کوو او د هغوی د دردونو به درمان جوړوي.
په پېښور کې ډاکټران وایي حکومت د صحت په پالیسۍ کې د دوی مسلو ته پام وکړي.
مونږ احتجاجي دمکی ورکړی دا چوبیس سره چې کوم دی مونږ ورکړی دی. مونږ ورته وایي تاسو ډاکټران له سرویسکچر نه شي ورکولی، په هیلت کې هیلت پالیسي نه شي ورکولی، هیلت کې مډرامي شروع کړي دي.
او د مومندو د غلنۍ اوسیدونکي وایي د سیمې په روغتون کې نه ډاکټران شته او نه سهولت.
خو په دې کې هسپتال کې نه دوا شته، نه پرې انجکشن شته دی. هلته پکې سور شته خو ډاکټران پکې شو چې پیلې کې ورته پوسې نه کوي. دا ډېره د افسوس خبره ده. نو قوم کې چې راپاتېدلی او که بیا هم دا مسله حل نه شو نو خلک به ګورن هوس مخکې مظاهره کوي.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې د بلوچو د بشري حقوقو یو سازمان دا وکوي چې یو اونۍ وړاندې لا ډیرا بوکټي سیمه پاکستانی ځواکونو درې ښځې او 4 ماشومان تر اتم کړی دي چې د خالی په ورځ په کوټه کې د دغه پیښې پر ضد احتجاج وکړ. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت د کورنو چارو وزارت بیا د دوی دغه داوا ناسمه ګرځوي. په دغه احتجاج کې بلوچانو وویل اوس امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی ښځې او ماشومان هم لا درکه کوي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي چې د دغه احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
یو شمیر بلوڅو میرمنو او ځوانانو د خلیفه مازیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته دا شعارونه ورکول چې ولې د بشري حقوقو سازمانونه د بلوڅو په نسل کشۍ چپ دي او ولې یې ژغ نه اوري. د بلوڅو د بشري حقوقو په نامه د یو ځایي سازمان لخوا د احتجاج په بلوڅ میشته ډیره بوکچي سیمه کې د ورکو درې میرمنو او 4 ماشومانو د ترایتم کېدو پر ضد و. د احتجاج کوونکو د پاکستان پر ځواکونو د تور پورې کړ چې یو ونی وړاندې د ډیره بوکچي په اسریلی تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او 4 ماشومان ترایتم کړل چې تر اوسه د دوی په خبره هیڅ درک نشته. د بی بی ګل بلوڅ په نامه یو پیغله د دوی د احتجاج په حق له رسنیو ته وویل
ډیرا بکټی می تین خواتین اور بچو کے ساتھ ان کو
اٹھا ډیرا بکټی سیمه کې درې مېرمنی او څلور ماشومان ترې تم کړل سیوی دي مخکې خوبه یوازې نارینه ترې تم کول او ډل بیا نن تر دې راغلي چې شتځي او ماشومان هم مړي لګیا دي
کو بي اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں
که څه هم د دې احتجاج کوونکو په څیر ډیری بلوچ ملت پال ورته ادعا کوي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا وایي د دوی ځواکونو کله هم د بلوچو او پښتنو قبایلي روایتو ته په پام سره شدزی ته تم کړی نه دی زموږ امنیتي ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي لاکن د شدزو د ترېتم کېدو په هکله کله هم موږ ته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونو دې ښځې یا ماشومان پورته کړي وي او یاد یې له ځان سره وړي وي که چیرې یوه نیمه داسې پیښه سوې هم وي نو بیا یې بیرته په څو ساعتونو کې پرېښي دي د ویلو وړ ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې په سلګونو بلوچ ځوانان ترې تم سوي او د یو شمېر هغوی بیا په مرمیو سوري مړي موندل سوي چې بلوچ ملت پال یې د ترې تم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو او ځواکونه پورې کوي خو هغوی تل دغه تورونه ردوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
دا مشال راډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو نن په پیښور کې د پولیو یو ورځنی مهم اپیل شوې په دغه دوران سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوې دي دا وخت په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 260 ته رسیدلې ده چې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو او بیا په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې
د ای پی ای یا د حفاظت ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې په خبر کې د پولیو ضد ساسکو ورکول مهم نن روان دي خو د ساسکو ورکونکو ټیمونو د کمی له وجې به دوی سبا هم په خبر کې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي انتظامیه بیان فیروز شاه وینا ده چې د پولیو ضد مهم دوران د امنیت په غرس پیښور ضلعه کې یو سل څلور څلوېښتمه دفه نافذ ده چې تر مخه یې د موټر سایکل په سورلۍ بندیز دی د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو ناروغه 280 ماشومانو تصدیق شوی دی چې پکې 130 پولیو وهلي ماشومان د قبایلي سیمو او 450 د خیبر پختونخوا دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
تاسو رپورټ اوریدو چې په پیښور کې د اونیمو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسک ورکولو مهم روان دی چې دغه به سبا هم جاری وي اوس راځو یو بل رپورټ ته د سیند صوبې په ټنډو محمد خان سیمه کې د جمعې په شپه د هندوانو مندر ته نامعلومه وسوالو ور اچولې او هلته پراته د هندو مذهب دوا مقدس کتابونه یې سوځولې دي د مذهبي لږکیو او بشري حقوقو ګوندونو د دغه پیښې پر ضد 13 ورځ په کراچۍ کې احتجاج کړي په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو
په کراچۍ کې مذهبي لږکیو د سین صوبې پټنډو محمد خان کې د هندوانو د مندر د سوځونې په پیښه د خالی په مازیګر احتجاج وکړو د پاکستان د هندو پنچایت کونسل مشر او د بشري حقوقو د تنظیم ایچ آر سی پی غړي امرنات موتولال له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دا لومړی ځل نه دی چې په سین صوبه کې د مذهبي لږکیو په سپېڅلو ځایونو حمله کیږي او دا سوځول کیږي دی وای مونږ پاکستانی یو زمونږ تعلق په دې ملک د مذهبي لږکیو سره دی مونږ او زمونږ مقدسو ځایونو ته تحفظ راکول د حکومت کار دی خو په افسوس سره به ووایم چې مونږ د تیرو 13 کلونو راهیسې د دې ناروا سلوک سره مخ یو په سین صوبه کې په دې وروستیو کې زمونږ سره داسې چلند شروع شوی چې دا ترې څرګندېږي چې دا لسیمې زمونږ د وستلو هڅه ده امرنات زیاته کړه د سین صوبې په ټنډو محمد خان کې وسلوالو د هنومان مندر ته د وور چولو او پدې کې د دوی د مقدسو کتابونو راماین او گیتا د سوزونې پیخي د هندوانو په ګډون ټول مذهبي لګکې زور ولیدي. د پاکستان هندو کونسل مشر او له داخلي سند څخه د قامی اسمبلی ممبر ډاکټر رمیش کومار وایي په سند صوبه کې د مذهبي لګکېو سره په زیات شوي امتیازي چلن دوی خوشی ندي. هغه زیاته کړه دوی د مذهبي لګکېو په سپېزلو ځایونو د حملو قضیه تر سترې محکمې وړې ده. دی وایي د سند په صوبه کې مذهبي لګکیو ته ستونزې ډېرې شوي دي. د مارچ په میاشت کې په 15 مندرونو حملې شوې وې. هغه وخت دا قضیه موږ سترې محکمې ته وړې. وزیر اعظم سره مې هم دا ستونزه شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې لړ کې د سترې محکمې پر پریکړه عمل درآمد نه دی شوی. رمیش کومار زیاته کړه د مذهبي لګکیو د زنانو د تختونې او په زور د مذهب بدلونې د پیښو د دوی په کاروبارونو او املاکو حملو او د دوی مقدسو ځایونو د سپکاوي پیښو مذهبي لګکۍ په هجرت کولو مجبور کړي دي. یاد دی وی پټنډو محمد خان کې د هندوانو د مندر سوزونې په پیښه سندي قمپرسته ګوندونو هم 13 ورځ په حیدرآباد کې احتجاجي مظاهره کړې او په پیښه کې یې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د سیمې پولیس وایي د مندر سوزونې په اړه یې اف آی آر لیکلې او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو په موخه یې عملیات شروع کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا موجوده او تیر صوبایي حکومت سو سواری مرکزی حکومت ته د ډاکټر شکیل اپریدی پنجاب ته یا بلې صوبې ته د خراب امنیت له وجې د منتقلولو په اړه درخواستونه کړي دي، ولې مرکز په دې اړه لاس نه دی کړی. بلخوا د ډاکټر شکیل اپریدی کورنۍ وایي باید هغه هم په پیښور کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې تیر د عوامي نیشنل ګوند حکومت او موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومتونو سو سواره مرکزی حکومت ته خواستونه کړي دي چې د خراب امنیت له وجې د ډاکټر شکیل اپریدی پنجاب یا بلې صوبه کې محفوظ جیل ته منتقل کړي. بلخوا په پختونخوا کې د ځینې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ډاکټر شکیل اپریدی او دوی سره نور په غټو جرمونو کې ککړ تنان مردان ته د منتقلولو فیصله شوې ده، ولې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم وایي چې د ډاکټر شکیل اپریدی په خپل باندې داسې هیڅ پریکړه لا نه ده شوې.
د ډاکټر شکیل په باره کې چې کومه خبرې دي هغه ترانسفر کولې دیګر پاکستان ښکاری، خو دغه یو وجه دا هم ده چې بل جیل یې اکسپټ کوي هم نه، او دغه سکیورټي په وجه باندې صوبایي حکومت خصوصا ځلې او باقي حکومت تم ویلي دي او پختل هغه کوم د دې جیل نه ترانسفر کول هغه کړی دي. د پرویز جدا جیل ولا کم دي، دی پختل د ځوانیم کالو شول او ډیر سخت په دې باندې تنگ دي دغه سکیورټي په وجه باندې.
نو موږ زیاته کړه چې نور خارونو په نسبت د پیښور جیل محفوظ دي او بلدا چې عدالت ته هم جوخت دي.
زما په خیال باندې خو دغه جیل وته د نورو ټولو جیلونو نه بهتر دي، سکیورم دي، محفوظ هم دي، سہولیات هم پکې ډیر دي د نورو جیلونو نه. یو خو عدالتونو سره نږدې دي دغه جیل، به ما خبره ده چې د نورو جیلونو نه زیات محفوظ دي، ځکه چې سره نږدې ډیر اهم ځایونه دي دغه پوښتنه ده لګونته محفوظ دي. په دې صوبې کې قبل چې تغیر نه وي دا په خبر جیل بهتر دي، او قبل صوبې د جیل بیا بهتر وي خو بل صوبې ولا خیر کینا.
بل خو د ډاکټر شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی وای په خبر جیل د ټولو محفوظ دي او دوی او د دوی د کورونې نور غړته هوی سره په ملاوېدو کې هم اسانتیا وي. ډاکټر شکیل اپریدی په خیبر ایجنسی کې د کلدم مسلوال تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی سرتیرو په ضد د مرستو په الزام کې تورن دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ نه دوا نور ماشومان متاثر شوي دي چې ورسره په روان کال کې د متاثر ماشومانو شمیره په دغه صوبه کې 400 ته رسیدلې ده. هلته د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د ګوزن د ناروغۍ ذمہ افغانستان ګرځوي چې د دوی په خبره د افغانستان له وجې د دوی په صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیره زیاتیږي. دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 200 ته رسیدلې. خدای نور ناصر ورو.
په کوټه کې د خالی په ورځ د دغې صوبې د روغتیا وزارت چارواکو رسنیو ته خبر ورکړ چې په دغه صوبه کې ګزڼ دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې په بلوچستان کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر 14 ته ورسید. چارواکي زیاتوي د کوټې د کلي ترخې بیبي امنه نومې ماشومه چې د یو نیم کال د ګزڼ وهلي چې د چارواکو په خبره د دې ماشومې کورنۍ دې ته د پولیو ضد څاڅکې کله هم ورکړی نه و. د پولیو دوم کیس په بلوچ میشته خوزدار سیمه کې رامنځته شوی چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د خوزدار ښار په چاندنی څلور لاره کې د اتو کالو شازمان نومې ماشوم پولیو معیوبه کړی، خو د دې متاثر سوي ماشوم شازمان کورنۍ بیا وایي د ته یې هر وار د پولیو ضد څاڅکې ورکړي خو له هغه باوجود هم پولیو متاثره کړ. که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت لا هم په دې توانېدلی نه دی چې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره په جدي توګه ګامونه پورته کړي، خو د دغې صوبې د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ د خالی په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دې ذمه‌واره افغانستان وباله. میر رحمت صالح بلوچ وایي د دوی ګاونډي هیواد افغانستان خپلې غاړې ته په ټولو کلیو کې د پولیو ضد کمپاینونه نه کوي چې د په خبره له وجې یې د دوی ماشومان له پولیو متاثره کیږي.
افغانستان یې کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے تو اپنے
افغانستان دا دعوه کوي چې موږ په خپل هیواد کې د پولیو کیسونه کم کړل یا نور له دې رنځه د وتلو پر لور یو، خو زه دا نه منم. کله چې په دوه اړخیزه غونډه کې موږ ته د افغان چارواکو لخوا کوم معلومات راکړل شول، د هغه له مخې د پولې ها غاړې ته ډېرې داسې سیمې دي چې د دوی لخوا له پولیو ضد کمپاین څخه پاتې شي. له دې سره چې رحمت بلوچ په بلوچستان کې د پولیو د زیاتېدونکې ناروغۍ ذمه‌واره افغانستان یاد کړ، خو هلته یې د پاکستان په مرکزي حکومت هم نیوکه وکړه چې د نورو صوبو په پرتله له دوی سره بېخي لږ مرسته کوي. د تیرو لسو کلونو راهیسې د پولیو ضد ناروغۍ د مخنیوي لپاره بلوچستان ته بېخي لږ پاملرنه کېږي، او که چیرې د نورو صوبو لپاره په دې لړ کې 10 کروڑ روپۍ وي نو موږ ته یوازې 15 یا 16 لکه روپۍ راکوي، چې په دې 15-16 کروڑه 80% سیمو ته موږ د پولیو ضد کمپاین رسولی نه سو، بلکې دا یو ناممکن کار دی. په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو ناروغۍ له 92 کیسونو سره په پا پاکستان کې روان کال د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر 268 ته رسیدلی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان 103 په قبایلي سیمو کې، 45 په خیبر پښتونخوا، 26 په سند او 14 په بلوچستان صوبه کې د ټول عمر لپاره معیوبه سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مومندو ایجنسی په غلنۍ سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو د کموالیو د سہولتونو د نشټوالي خلاف خلکو احتجاج کړي او غوښتنه یې کړې ده چې په روغتون کې دې د ضرورت ټول سہولتونه پوره کړل شي. نور حال د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
دا محمد ایجنسی لټولو لوی روغتون ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنې کې د ډاکټرانو او د دوایانو په کموالی ولس احتجاج کړي او وایي چې حکومت ته باید په روغتون کې هغه ټول سہولتونه پوره کړي چې کوم ضروری وي. دا محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میر افضل مومن مشال ریډیو ته خپل ستونزې داسې ویلې.
محمد ایجنسی څومره لوی راغله دې باندې با جوړ او افغانستان را سم دي، خو په دې کې هسپتال کې له دوا شته نه پیږي انجکشن شته دي اور څه به چې سور شته خو ډاکټر هم څه کې شو چې پیله کې او تاسو یې کړم دا ډیره د افسوس خبره ده.
او واجد مومن د دغه سیمه اوسیدونکی ځوان دی او هغه وایي چې کله هم په یاد روغتون کې ډاکټره پوره نشو او که کوم ډاکټران شته هم دي نو خپل فرض نه پوره کوي.
صرف دومره چې مزیر راشي دلته هسپتال ته نو دیو ته چرته لږ انجکشن وغیره ولګوي دغه عرضي طور باندې او بې معمولي نه معمولي مریض چې کوم دی هغه هم زموږ پشاور ته ریفر کیږي، نو موږ دا وایو چې را دلته زموږ لپاره چې کوم دی کوم ډاکټران دلته شته په هغه تنخواګانې په دې باندې
دا محمد یونین صدر سلیم سردار وایي چې هغوی بیا بیا د حکومتي چارواکو سره خبرې کړي خو دغه ستونزه یې ورته نه ده هواره کړې.
نو کوم خلکو چې ډیوټیانې کولې هغه بس لرې کړل، پوه شي هغه لاړ څوک چې افسرې ته څوک شفقه درته هلته کې هغه سپتالونه بیا بعد شو دلته کم خلق رال نه هغه بس دغه دي چې بس صرف برای نام ډیوټي دلته و نور موږ دا پته نشته چې چرته و بس خو دومره قیمتي مشینري پکې پراته ده هغه ټول را تباه برباد شول زنګون وخوړله دغه رنګې مطلب دا چې سټاف دې بې حساب هغوی راځي تنخواګانې اخلي
او د یاد روغتون مشر میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان سره مو خبرې وکړې غوښتنه کوله چې باید د هغوی ته سہولت لپاره د په یاد روغتون کې د ډاکټرانو شمیر پوره کړی شي او دوایانې دې ویډیا ورکړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس همزو سواد ته چرته چې په منګوره کې د مقامی غیر دولتي ټولنې اس ټی اس تر سوري لاندې د امن پر راتګ کې د آرټ او لټریچر د کردار په اړه یو لوی سیمینار وشو چې پکې پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو په لوی شمیر کې برخه واخیسته. سیمینار کې ګډون کوونکو لیکوالانو هنرمندانو د پښتنو په سیمو کې د مستقل امن لپاره په هلو ځلو کولو زور ورکړ. زموږ د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی وو، نو راځي چې تفصیلي واورو.
په سوات منګوره کې د غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې د پاکستان او افغانستان څخه راغلي لیکوالانو، هنرمندانو او ارتستانو په ګډه سیمینار کې پښتنو سیمو کې د بدامنۍ په حالاتو په تفصیل بحثونه وکړل. دغه سیمینار چې پکې زیاتره لیکوالانو، شاعرانو او هنرمندانو د امن پر راتګ کې کردار لوبولو برخو باندې خبرې وکړې، ورته د خیبر پښتونخوا د زنانو کمیشن مرستیالې امنه دورانی ویل چې پښتنې زنانه هم په دې لړ کې لوی کردار ادا کولی شي کچره هغوی ته موقع ورکړی شي.
فیصلہ سازے کې یا مکالمې کې دغه شرکت یا شمولیت باندې زموږ زړونه کلاو دی او کنه، نو دې باندې به لک سوچ پکاري او نن او دې او پدې حق لا زیات تر ذمہ واری چې دا غزمو اگین چې زموږ د معزز دلته لیکوال ناستي یا چې کم شاعران نازي هغه ډیر زیات لویه ذمہ واری جوړیږي چې هغه خپل لیکل کې، خپل شاعری کې، خپل خبر و اترو کې دا کردار هم راولي د خزو ایکټیو هغه الریډي دا پلی کوي لګیا دي، خو دا نور هم زیات هایلایت کول پکار دي.
د افغانستان څخه راغلي لیکوال، ادیب او شاعر سلیمان شاه کانجو په دغه لړ کې وویل
زمونږ مسله اساسي مسله د سولې مسله ده چې په دې معاشره کې باید سوله راشي، په دې وطن کې باید سوله راشي، فلهذا ټوله جامعه باید دې خاطر تنظیم شي او دا د شاعرانو وظیفه ده. لکه چې ما تاسو ته وویل که چیرته دا د یو هنرمند له خولې نه اورېدل کېږي چې اخ کاری آشنا تا ته سلام کوم او پام کوم ماشې لګوتې مور، دا روح تسخیری. انسانان دي، ټول انسانان، کچیرته د انسانانو روح او روان د شعر په ژبه، د ادب په ژبه، د هنر په ژبه تسخیر شو، زه په دې باور لرم چې هغه له موره جانی او قاتل پیدا شوی نه ده، هغه دې بدمرغ جامع قاتل کړی ده.
د کوټې څخه تعلق لرونکي ارتست او سندرغاړی جمال شاه د هنرمندانو کردار په اړه تفصیلی بحث وکړو چې پکې هغه زیاته کړه
چې هر هغه وجود چې خپل د کلچر نریټیو سره تړون کریټیکل او کریټیو پاتې شوی وي هغه شناخت به هم ډېر قوي وي، او کوم وخت چې ته دا شناخت پیدا کړې نو ستا ولنربلټي چې ده هغه کم شي. چې ولنربلټي کم شي څه سره سي د باره راځي، څه حملې سي کیږي، دا غاملو اثر سیدی په دا وجود باندې کم پریوز په دې چې په دا وجود کې دومره قوت وي، دومره طاقت وي، دومره پوهه وي چې هغه هر قسم عمله برداشتولی سي او جواب ورکولی سي. د دې برعکس هغه وجود چې ناتوانه وي، يرندکه وي، ناپوه وي او بخیل وي هغه دا قوت نه لري.
دغه سیمینار کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شوه چې پکې د لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو، ارتستانو، هنرمندانو کردار واضح کړو. دغه اعلامیه د ټولنې ویان سلیم شاه وړاندې کړه.
موږ به د خپل قلم او برش، تیشه او درباب، د ټنګ د سولې، رورولۍ او دروا رواداری خورولو د پاره په کار راولو. خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمع روښانه کوو او د هغوی د دردونو بدرمان جوړیږو. موږ به د منل شوي بنیادي انساني حقوقو او اصولو په احترام سره خپل تخلیقي او فني زیار جاری ساتو. موږ به د پښتني سیمې د ترقۍ، پرمختګ او سوکالۍ لپاره د قلم او برش، تیشه او د رباب د تنګ په ذریعه معاشره کې مثبت رجحاناتو ته دوام ورکوو.
په اخره کې د ټولنې مشر ایمل خټک وویل چې دوی بعد دغه اعلامیه دولتي، غیر دولتي ټولنو سره سره په شخصي توګه ټولو پښتنو ته استوي چې په سیمه کې مستقل عمل لپاره ټول خپل کردار ترسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې نږدې 12 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ له همکار ګل ایاس ناورو.
په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان پرون له ډېر بوختي سیمې څخه د دریو میرمنو او څلور ماشومانو د تریتم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. یو شمیر بلوڅ میرمنې او ځوانان پرون د کوټه پریس کلب مخې ته راغون شوي ول. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوڅ وايي په بیکوره کړ شو کسانو کې تر وسه پورې شاوخوا 3.9 اریا روپۍ تقسیم کړې دي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د بنو بکاخلو کمپ کې د بیکوره کړ شو کسانو یوې غونډې ته وکړه. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه دوه نور ماشومان متاثر شوي دي. په کوټه کې دغه صوبې د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنو ته خبر ورکړ چې په صوبې کې ګوزن دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې د متاثر شوو ماشومان شمیر 400 ته رسیدلی دی. په نورستان ولایت کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا په خوست ښار کې نن په یوه چاودنه کې 4 کسان ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه له نومبر 14 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچیانو ترمنځ په خبرو اترو کې د تعطل ختمولو په لړ کې سختو چیلنجونو سره مخامخ شوې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. او د اوکراین د دفاع وزیر سټیفن پولټوریک تیر ورځ ویلي چې روس په ختیځ اوکراین کې ونیم زره فوجیان لري چرته چې ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکي له حکومتي ځواکونو سره له میاشتو راهیسې په جګړه کې بوخت دي.
لند خبرونه مو زموږ له همکار ګل ایاس نه اوریده. وسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان د اردو او انګریزي ژبو اکثر او رسپانو خپل اداري د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په ضد د روانې غداري په مقدمه لیکلي. دغه لړکي مشرک رسپانو وای چې خصوصي عدالت د پرویز مشرف سره د درې نورو کسانو چې پکې یو پخوانی وزیر اعظم، یو پخوانی چیف جسټس او یو پخوانی وفاقي وزیر دی هم د آئین ماتولو ذمہوار ګرځولي او د درې وڼو خلاف یې د پلټنو حکم ورکړی دی. اداري مخکلي کې چې ذکر شوی درې کسانو کې دوه د ملک نه بهر دي او یو موجود د وخت کې هم وفاقي وزیر دی. خدا سخکاری چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز به کله هم پاکستان ته رانشي او د سره امکان دی د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه د نامعلومه اوګدي مودې د پاره اوزنډیږي او د دې با هیڅ حل رونوزی. اداریا اخره کې د بازي بیانونو او فیصلو حواله ورکوي چې پکې یوځې کې هم د آئین ماتولو، ججانو نظر بندولو یا ایمرجنسي لګولو خواست نه دي شوی. خود سوالونو او شکونو په بنیاد د مقدمه کې نور کسان شاملولو سره به د مقدمه د مازی کې سره شي او زمونږ د عدالتونو د پاره داسې نوې خبره نه ده. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای دورې پر مهال د هغه ځای عسکري چارواکو سره لیدلی او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله راغلي دي. اداریا د ډي جي آی اس پی آر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د خلی لیکي چې د دین وړاندې با امریکای د پاکستان نه غوښتنه کولې خو دا ځل یې هیڅ قسمه غوښتنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ یې نه یوازې شمالي وزیرستان کې پروان پوزي اپریشن ضرب عزب تسلخ کار کړی بلکې وایي دا عملیات با د منطقي امنیت کې اهم کردار لوبوي. اداریا د نوموړي د خلې زیاتوي پاکستان په خپلو مفادو کې د وسلوالو خلاف کاروایانی کوي او دغه لړکی د افغانستان سره هم خبره شوی چې سیمه کې د پوخ امن د پاره با دوانه په شریکه کار کوي. خو داسې حالاتو کې ضرورت ده د خبرې دی چې امریکا په هندستان هم دبا واچوي چې د کنټرول په پوله ګولباري بند کړي. نو دا شان با د پاکستان ټوله توجه د وسلوالو په ضد کاروایانو ته روګرزی.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات دلی ټایمز رسپانې په پاکستان کې د تعلیم په خراب حالت یو مقاله کې لیکلی چې حکومت دې طرف ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا ډان رسپانې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون لاسلیک کېدو او په افغانستان کې د چین، پاکستان او روس دلچسپۍ ته کتنه کړې. د مقالو مهم ټکي زموږ له همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز رسپانه د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه رپورټ ساینه کولو سره لیکي چې پکې مرکزی او صوبایي حکومتونه په دغه تنقید بیچینې شوې دي چې که څه هم د تعلیم ایجنډا په سر کې ساتي خو په اصل کې اولس بې وقوفه کوي او کار یې یوازې تر داوو محدود دی. په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د تعلیم خراب حالت په ګوته شوې دي، چرته چې د غربت، ناسم تعلیمي نظام او جاګیردارانه نظام له امله خوا او شا 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. رسپانه لیکي که پاکستان هم دغه شاندې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د دغو 2.5 کروڑ ماشومانو راتلونکي به روښانه نه وي. که څه هم په پاکستان کې خوراک، تعلیم او صحت د ټولو حکومتونو د ایجنډا په سر کې راځي، خو د افسوس خبره ده چې تعلیم ته سمه توجه نه ورکول کیږي. همدغه خبره د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې سپارک، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې هم مخې ته راوستې ده. رسپانه بیا د تعلیم په لړ کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د هلو ځلو ستاینه هم کوي. د مثال په توګه په 2010 کال کې په آئین کې د 25 ماده متعارف کېدل چې د 500 نه تر 1600 کالو پورې ټولو ماشومانو لپاره تعلیم لازمي ګرځوي. د دې ترڅنګ رسپانه تر 2013 کال پورې د تعلیم لپاره د ملکی پیداوار یا جی ډی پی 0% برخه لګول، تر 2016 پورې په پرایمري سکولونو یا تر 5 ټولګي پورې د ملک 90% ماشومان د داخلولو هدف. د خیبر پختونخوا د حکومت د سکولونو د تعمیر پروګرام د بلوچستان حکومت لخوا د تعلیم لپاره د بجټ 90% برخه ځانګړي کول او داسې نور د ستاینې وړ ګامونه بولي. بلخوا په تیرو ورځو کې د پاکستان او روس ترمنځ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک شو. ډان رسپانه په دې اړه لیکي چې په سیمه کې د امریکا طاقت تر راټولېدلو په حال کې روس په غواړي چې د امریکا د وتلو پس په افغانستان کې د پاکستان پوزیشن معلوم کړي. رسپانه لیکي دا هغه سدي چې بیجینګ هم پکې دلچسپي لري، ځکه چې د چین د سینکیانګ صوبې د واخان واده پوله له افغانستان سره لګېدلې ده. دا واضح ده چې اسلام آباد، بیجینګ او ماسکو په مستحکم افغانستان کې ګډه دلچسپي لري. رسپانه په تیره د چین ذکر کوي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کار کول غواړي. ډان رسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې حال کې چې پاکستان د یوازیتوب طرف ته روان دی، دغه هیواد غواړي چې د روس په شان ملکونو سره اقتصادي او دفاعي اړیکې ټینګې کړي. د زیارت پر ورځ لاسلیک شوي تړون ښکاري چې روس هم په یو شمېر شعبو لکه اقتصاد، ټکنالوژي، دفاع او د نړیوال امنیت په برخه کې له پاکستان سره مرسته کول غواړي. د رسپانې په خبره په داسې حال کې چې د نړۍ د اقتصادي او سیاسي طاقت مخه له غرب نه د مشرق په لور روانه ده، پاکستان ته پکار ده چې خپلې خارجه پالیسي تبعکت نه وکړي، خو دې ته دې پام وکړي چې له امریکا او اروپایي اتحادیې سره پر تعلقاتو څه اثر ونه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سبا د ګل پورست نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې لوستنامې ته د رسیدو وروسته مهلت پای ته رسیږي. دا مهال په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ تودې خبرې روانې دي، څو تر ټاکلې نیټې پورې یوې فیصلې ته ورسیږي، خو غربي چارواکي بیا وایي د خبرو کې لا هم ډېر اختلافات شته چې د هوارولو لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل ان ناورو.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه ویران د تهران د اتومي پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب الاجل چې د نومبر 4 نیټه د یو جوړجاړي ته له رسیدو لري ښکاري. لویدیځو رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنګټن اوس هم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد په اتومي پروګرام د نومبر 4 نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتومي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. سبا د نومبر 4 نیټه ده چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره وروستی ټاکل شوی مهلت پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره تر کتنې مخکې پرون وویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته یې کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي.
جان کیری وای دلته زموږ خبرې اترې دی یو پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لوی فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شتاینمایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربیره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه
وو.
شتاینمایر وایي فکر کوم کولای شم ووایم چې موږ هیڅکله یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دومره نږدې شوي نه وو، او د خبرو اترو فضا ډېره رغونکې ده. خو موږ باید خبر اوسو چې لا هم د ځینو مسلو په اړه لوی فاصلې شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ایران په دې خبر دی چې دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره غوره فرصت دی او که نه؟ شتاینمایر زیاته کړه که چیرې ایران له دې فرصت څخه ګټې اخیستو ته چمتو اوسي نو بیا د پرمختګ امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي له ایرانیانو سره د نومبر د 24 د ضرب الاجل د تمدید په اړه خبرې نه کیږي. خو یوې اروپایي سرچینې چې د دې خبرو اترو د بهیر په اړه معلومات لري پرون ویل د خبرو اترو دواړو لورو د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي، او ممکنه هم نه ده چې ټول شیان د نومبر تر 24 نیټې حل شي. د سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ویلي که سیاسي توافق ترلاسه هم شي سیاسي زمینې به تر ټاکلي وخت پورې چمتو نه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که زه هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده، خو علامتي موجودګي د اندېښنې وړ ده. د دغه مقالې مهمه برخه زموږ له همکار ګل ایاس ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې دغه ډلې ته په ټول هیواد کې مرستې ترلاسه شوې دي. د خاریو نواخلې تر طالبانو مضبوط مرکزونو پورې پمفلټس په دیوالونو لیکل او پوسټر لګېدلې. ورسپانه جتبی چې 13 میاشت یو سو وسلوالو په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په پاکستان کې د ورپکو کامیابی دي ته حسولي چې دغه ورپکو ته په دغه ډلې کې د شاملېدو وړاندیز کړي. د دې ترڅنګ د روزنې او د پیسو ورکولو وړاندیز هم پکې شامل دي. د ورسپانه په خبره کې هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده، خو علامتي موجودګي د اندېښنې وړ ده. ورسپانه د پاکستان د امنیتی چارو یو سیړنکار محمد عامر رانا په حواله لیکلي په پاکستان کې د داعش موجودګي خبره اهمیت نه لري، خو د ورپکې تو بڼه یې بدله کړې ده. دغه په خبره د پاکستان ورپکې ډلې په بحران کې دي، او داعش دوی ته وسلې ورکوي، او د دې لوجې د دغه ډلو بیان کې هم بدلون راغلی دی. ورسپانه د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه لیکلي چې نوموړي امریکا ته ډاډ ګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې به اسلامي دولت وسلواله ډله خپل فعالیتونو ته پرې نږدي. خو چارواکي وایي مقامي ډلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نوم د خپلو ګټو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف ټاټوبي کې د بجلی پستونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پوسټري لګول شوی وي. نو پولیسو په دې اړه یو فرقه ییزه ورپکې ډله لشکري جنگي تورن کړی وه. د پولیسو یو مشر اجاز شفی ډوګر ویلي چې دغه ډله د داعش نوم د شیعاګانو د ویرولو لپاره استعمالوي. همدارس د ورسپانه په خبره په کراچۍ ښار کې هم پوسټري لګولي وي. په کراچۍ کې سیکولر سیاستدانان ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په حق کې پوسټري او یا په دیوالونو لیکلو د دې خبره ښکارندوی ده چې ورپکې د پښتنو ګڼې ګڼې سیمو ته ننوتلي. خو د پښتنو مشران دا خبره په سختۍ سره رد کړې ده. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د پاکستان په اړه ښه خبره ده، او خواهش به لري چې په دغه هیواد کې ورپکو ډلو سره مرستې وکړي. په دې رستو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د پاکستان ساینسدان عافیه صدیقي چې په افغانستان کې په امریکانیانو د بریدونو په تور د 48 کالو سزا ورکړل شوې وه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه، او د دې په بدل کې د امریکایي خبریال جیمس فولي او سټیفن سټولف د خوشي کولو ویلي وو. خو وروسته د دغه دواړو خبریالانو سرونه غوڅ کړل شول. ورسپانه د پاکستان د یو لیکوال زاهد حسین په حواله لیکي چې دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا ښایي چې دغه ډلې ته معلومه ده چې عافیه صدیقي څوک ده، او دا هم غواړي چې په پاکستاني ډلو نفوذ ولري.
زمون همکار ګل ایاز و اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ای پی خبری ایجنس لیکي د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی پر خپل ځان د حملې وروسته وایي داسې حملې د افغانستان د میرمنو حوصلې نشي کمزوري کولې. هغه وایي خدای غوښتل دا ژوندې پاتې شي او خپل کار جاري وساتي. د دغه لیک نورې برخې په دې رپورت کې. یو هفته وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې په غړي او په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره په کار کوونکي شکریا بارکزی یو وسلوال برید ترسره شو. په دغه حمله کې د هغې یو لاس زخمی شوی و. له حملې وروسته شکریا بارکزی وویل داسې حملې د افغان میرمنو حوصلې نشي کمزوري کولی. ای پی خبری ایجنس لیکي د دغه حملې وروسته د شکریا بارکزی پیغام ډیر زورور و. هغه وایي دا نه غواړي د افغانستان ښځې د داسې بریدونو ویریږي او زیاتوي څنګه چې جوړه شي نو بیرته به خپل کار ته ځي. ای پی خبری اجان سره په خبرو کې دا وایي دغه حمله یوازې پر دې نه ده شوې دا په ټولو افغان ښځو شوې ده. د تیر اتوار په ورځ په هغې د پارلمان سره نږدې یوه ځانمرګي حمله وشوه. د دغه حملې وروسته هغې خپل پرس او موبایل فون په لاس کې نیولی و او د خپل ګاډي نه راووته او روغتون ته ولاړه چې دغه د هغې حوصله ښایي. په دغه حمله کې درې ولسی کسان هم وژل شوي وو. په افغانستان کې بارکزی په هغه یو څو ښځو کې راځي چې په دغه هیواد کې په تیرو دیارلسو کالو کې د ښځو د حقونو لپاره کار کړی او له ډیرو سختو نه تیره شوې ده چې پکې د سړو مخالفت او دې ته د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي خو خپل کار یې نه دی پرېښودی. هغه وایي دې ته ډېرې دړکې ورکړل شوې چې دغه حمله د دې خبرې یو ثبوت هم دی خو زیاتوي کله یې د داسې خطرو له وجې کار نه دی پرېښودی. بارکزی وایي نه پوهیږي د دې نه خلکو ته څه خطره ده. دا خو یوازې د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره کار کوي او پر دې حیرانه ده چې طالبانو یې پړه هم نه ده منلې لکه پر دې دغه حمله بل چا کړی. دا وایي کېدای شي دغه حمله په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د مرستو د خبرو له وجې پر دې شوې وي او یا پرې له ګاونډي هیواد پاکستان له خوا ځینو عناصرو کړي وي خو دې ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. دا وایي دا سپینه خبره کوي او خپل کار به جاري ساتي. شکریا بارکزی وایي په دغه حمله کې د دې ګاډې تباه شوی دی خو خدای غوښتل چې ژوندی پاتې شي او خپل کار به جاري وساتي. غواړي د هیواد هر ماشوم یې اسکول ته ولاړ شي او د هیواد هر ځای کې خلک پر امن ژوند تیر کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې پولیس وایي شپږ سوه دیرش کیلوګرامه افیوم یې له څلورو کسانو او دریو ګاډو سره نیولی دي او دغه یې د قانون منګلو ته سپارلی دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د مخدره توکو په ضد پولیسو د ننګرهار د ډورنټې په تلاشۍ کې په دوه بیلابیلو پړاوونو کې شپږ سوه دیرش کیلوګرامه افین نیولي او مجرمان یې د قانون منګولو ته سپارلي دي. دی وایي
پولیسو په د یوې اونۍ په ترڅ کې په دوه بیلوبیلو قضیو کې په ډېره پیمانه تریاک نیولي چې جمله یې شپږ سوه دیرش کیلوګرامه کیږي او څلور نفره مزنونین چې د هغو سره درې ارادې واړه او غټ وسایط نیول شوي دي. دا د تګاو ولسوالۍ سره چې د کاپیسا ولایت مربوط دی را روان وو او د درونټې په ساحه کې دستګیره شوي دي. دا یو اراده موټر چې مخکې موږ نیولی وو په چایو په کارتنونو کې ځای په ځای کړي وای هغه د ننګرهار څخه و کابل ولایت انتقاله وله قضیه تر تحقیق او پښتون لاندې ده.
جنرال شیرزاد وایي چې د ننګرهار ولسونو ورسره ژمنې کړي چې سکل به په خپلو ځمکو کوکنار ونه کړي.
زموږ دغه هاند او هڅې به د ننګرهار ولایت په ټولو سیمو کې دوام ولري او د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره ډېرې راغنده او ښکاره خبرې ترسره کړي دي. د خپلو شوراګانو سره ننګرهار ولایت په مقام کې مو دا ترسره کړي دي چې تر څو د دغه بد بوټي چې هغه څخه تریاک تولیدېږي د مخنیوي وسي.
جنرال شیرزاد وایي چې د ننګرهار پولیسو د مخدره توکو د قاچاق او کښت د مخنیوي په لار کې د پوره چمتووالي تر څنګ د تیرو لسو ورځو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد په خوږیانو او شیرزادو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې دوه تنه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په اړه به یې پوره معلومات د عملیاتو په پای کې له رسنیو سره شریک. بل پلو د شنبې ورځې په سهار د ننګرهار ملي امنیت ځواکونو په یوه موټر کې درې سلویخ میله وسلې نیولې چې پنځه میله کلشینکوب او اته دیرش میله توپنګچې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د کوټې د جنا ټاون د نجونو په کالج کې د خالی پورز یو غیر سرکاري ادارې لخوا یو پروګرام جوړ شوی و چې پکې د کوټې د ټولو کالجونو جنکو زده کوونکو ګډون وکړ. یوې غیر سرکاري ادارې دا پروګرام د کوټې د نجونو لپاره جوړ کړی و. د مشال خبریال خدای نور ناصر هم دغه پروګرام ته ورغلی، دغلته د جنکو سره خبرې کړې دي. نور راځي چې واورو دوی سوای.
زما نوم عائشہ دے.
عائشہ تاسو په کوم کلاس کې سبق وایئ؟
زه فرست ایئر کې یم.
فرست ایئر کې تاسو ګرلز کالج ته راغلي یاست؟ دلته یو میلا لګېدلې ده. څومره تاسو دلته څه شو ولیدل؟ څه شمو وکړ دلته؟
موږ شه ډانسونه وکړل، شه انجا تړ موقع ته د پښتو سونګز مور د شه خپل انجویمنت موقع ته باندې وګرځیدل، شه مضبوط انجویمنت کې خپل فرند سره وګرځیدل او نزل سټالز ته ولاړو شان موقع تل بس دغون انجویمنت موقع.
تاسو د پښتنو اتل وکړ دلته کنه؟
و مو کې موږ خپل هم ګر سره وکړ.
تاسو خپل ماتانو که شا تاسو نوم سره تاسو نوم ماتانو
الشپا جعفر دی اور دا فرست ایئر کیم. موږ ته ډیر انجوای وکي، اتړ وکي، اتړ ولی دل، ډانس ولی دل اور ډیر انجوای وکي.
صحیح ده،
ډیر مزه را لیدل ته ډیر انجوای.
زما نیم چې دی ساریا ده.
ها ته کوم کلاس کې سبق وایې؟
زو سیټ کیم.
په 8 کلاس کې دلته د څل پر راغلی ګرز کالج ته.
دل چې ده نن چې دی فنکشن دی دلته اور ټول انجینر ډیر خوشاله دي چې هغه ته دوم فزټیز ملو سی وی دي. ډیر خوږه کې ګانې شان لګي چې ډېر خوند کې دلته. ما خو ډېر انجوای وکړ او زما امید دي چې نن خلک هم ډېر انجوای کړي.
تاسو څه وخت تل دلته؟
ما چې دې صدا ګانې شان وخت لې او سمې دا شو پسان شان وخت لې. زما نوم فضیلا ده، فضیلا کاکړ.
تاسو دلته په کوم کلاس کې اته؟
دلته بي اس سي 4 دی.
او تاسو په ګرز کالج کې نن پروګرام دی څنګه ګورئ؟ تاسو څه څه شو لې دا
ډېر زبردست سره ته ووک انسټیټیوټ والا ډېر زبردست منیجمنت کړو هر شی او ویل ډیر انجوای وکړ.
تاسو سره د بار څم څوک راغلي دي د نور کالج؟
بالکل بالکل ساده بروري روډ راغلي دي. ما خیال اسلامیا کالج هم راغلي دي اور نور د سکلو سکلو انجینیم راغلي دي. ډیر رش آی ټی نو ستګه
دا سی پروګرامونه باید چې بیا هم کالجونو کې وسی او کنه؟
بالکل سر بالکل دا سی پروګرامونه باید په میاست کې په دوه درو میاست خامخا یو پروګرام کې زموږ د جنو په دغه یو انجویمنت بل خو نه نسته.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د صوبایي حکومت لخوا د روغتیا د نوې پالیسۍ پر ضد د پیښور په لیډی ریډنګ، خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سهار د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی او وایي ک حکومت د روغتیا په نوې پالیسۍ کې د دوی مسلې په پام کې ونیولې نو دغه احتجاج به د صوبې په کچه بغزبي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د صوبایي ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار مشال رډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نوې روغتیايي پالیسۍ پر ضد له سهار 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی دی او دا چې دوی غواړي چې نوې پالیسۍ جوړولو کې حکومت د ډاکټرانو مشورې په پام کې ونیسي.
دا هسپتالونو خود مختاری ایکس پی نه زمنګ دا پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ د دې رول کومولو یو مهم شروع دی. نو په دې باندې موږ دا احتجاج شروع کو چې یرا گورنمنت چې کله هم قانون سازی د لکه جمهوریت حق ته زمنګا چې موږ نه پکې مشورته کی او چې سم فیصله سیز سازی کیږي نو په کار د میجر سټیک هولډر چې هغه ډاکټران دي هغه په دې کې فیصله کې شامل شي.
ډاکټر شاه سوار زیاته کړه چې حکومت نوې پالیسۍ کې ډاکټرانو باندې شخصي روغتونونو کې کار کولو باندې بندیز لګول غواړي او دوی یې ځکه مخالفت کوي چې په سرکاري روغتونونو باندې شته ناروغان هم بوج دي.
او زمنګ د هسپتالونو د مره بوجم نشي او چتولې دي کې انفراستراکچر به هیڅ تنا چې دا کوم ایگزیستینګ دی باندې برډن دی د پیشنټ هغه هم نشي دی غمل نو کومنګ پکې دا پرایویټ سیټ اپ ټول دل تراولو نو دا څو پکې پاتې دي دا به مونږ نشي.
د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر عالمگیر وای چې دوی هم خیبر پختونخوا حکومت ته د روغتیا په نوې پالیسۍ باندې اعتراضونه او تجویزونه په لیکلي شکل کې استولې دي او کچري حکومت د دوی دغه لیک ته پام ونه کړو نو د اسلام آباد په بنیګالا کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي.
مونږ احتجاجي دمکي ورکړې ده چې د ستره چې کوم دی مونږ ورکړې ده مونږ ورته تاسو ډاکټرانو سره سټرکچر نشي ورکولې په هیلث کې هیلث پالیسی نشي ورکولې او دغه چې کوم دی
نو هغه تاسو شروع کړی دی په هیلت کې مډرامي شروع کړی دی اوس پورې چې کوم دی تاسو راشه د مسره ریکارډ پرته دی دی فری ټریټمنټ چې کوم دی دا هغه چې وهله فری ټریټمنټ د مریضانو ته نشي مهیا کوله دا غیر پر د لګیر خپل کمزوریان پټولو لپاره چې کوم دی نو دی پبلک چې کوم دی نو هغه مس گائیډ کوي
په دې باب له مو چې کله د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه سه خو پختل نو د هغه وینا و چې د حکومت د روغتیا نوې پالیسۍ هدف ولستا اسانتیاوی ورکول دي
یو سو کسان دي چې ای نه غواړي چې دا نظام دې ټیک شي میجورټي غواړي چې دا نظام دې ټیک شي د کیسه شک نشته بل دا چې موجوده نظام چې په کومه طریقه سپټالونه چلیږي افیل نظام دی هغه کې خلکو ته هیڅ فائدہ ناراضي چې کوم موږ اوس نه کوم نوې قانون راولو کوم طریقې کار اپناو لګیایو دا په ټوله دنیا کې دا طریقې کار د سپټالونو له چلې دو موږ سره ناشنا کار نه کوو لګیایو بد قسمته نه صرف دا کار پاکستان کې نشته دا قانون خو موږ چې کوم دنو سپریشر دباو حکومت دې کې راتلو نه دی حکومت کلیئر دی په خپل شیزو باندې چې څه کول غواړي او هغه دی پیشنټ کیئر امپروو کول کوم چې حکومت او ډاکټرانو اولنین ترجیح ده
ڈاکٹرانو صوبائی تنظیم په وینا کچری حکومت په نوې پالیسۍ کې د دوی اندېښنو ته پام و نه کړو نو دوی به د صوبې په کچا په لوی احتجاج پیلولو غور کوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
او اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورټ ته د مومنت ایجنسی د هلکانو په سرکاري اتلسو های سکولونو کې صرف په دوه سکولونو کې د هاکي لوبه خودلې شي د دغه سکولونو لوبغاړي بیا وایي چې حکومت د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي نور تفصیل د شانواز ترګزین اورو
دا محمد ایجنسی د هلکانو په اتل سرکاري های سکولونو کې ځان له په دوه سکولونو کې د هاکي لوبه خایلي او کولې شي چې په دغه سکولونو کې سرکاري های سکول سبحان خوړ او سرکاري های سکول غلنه شامل دي دغه سکولونو لوبغاړي وای چې حکومت ټوله توجه په کرکټ او لوبه ورکړي ده نو باید چې د هکې په لوبه کې هم هغوی ته سہولتونه ورکړي شي
زمانو ما با سلی دي زه لسم کې سبق ویم دل د خلوب ډیره کیږي چون کې خاکی زمنګ قومي گیم دی او دې ترقې د پاره دلته حکومت د سه کوټلې ګامونه نه دی چت کړی زمنګ پریکټس هم د سه هر کله نشته دی سه کله کله پریکټس منګه کو هغه چې کله ګراوند خالی زکه چې دلته خلکو کرکټ لا ډیره ترقی ور کړی دا خکې ته سو ګورم نه
نو بیا د غزلمی د سکول د میدان نه بهر په کوم کوم وزاینو کې د هکې لوبه کوي
محمد اشفاق ذاتم ایک مونږه سہولت نشته راګي هم نه پاره بس ګراوندونه را سبار نشته ټول ګاډ وارد ګراوند بس هغه کې خاکی دی کې بغیر د کرکټ نن باز سکول درا شو سار کې دا گیم کو کو دانی بس بل گراوند مون سره شته گیم پیو دا مون د سکول کې زدا کړی بس استادانو سره خواري کړی را بس
او دا محمد ایجنسی د حقې د لوبي لوبغاړو د قبایلی سیمو د نورو حقي ټیمونو سره هم لوبي کړی
سما حارث نوم دی قیم سټیډیم ته یو زلتلی واغې کې د سیمی فائنل پوري تلی ال فاټ اب دغمان او جی هغه کې سیمی فائنل پوري تلی سیمی فائنل کې بے فاتی شو هغه کې دا میشه غټلی یو د دغه نام غټلی یو د ما جاول نه او یو کورم ایجنسی
نو دغه لوبغاړو غوښتنه
ما میر سہیل نوم دے ما حکومت نے دا مطالبہ ہے چمنگا کھلاڑیاں تاری اور تخپل سامان پورا کیا او دا گراؤنڈر رات جوڑ کے اور دے خاکہ لے لگا ترقی ور کے
بیا مو د تعلیمی محکمې د چارواکو سره رابطه وکړه نو د هغوی لخوا هم د حقې د لوبې په اړه دغه ځواب راکړی شو چې د دې لوبې لپاره هوار او لوی میدان په کار وي چې د هغوی په سکولونو کې نشته دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې اوس هم فرهاد دریا ورو تاسو د مشال ترڅنګ اوسئ
منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپلے دے جوان خپلے دے جوان خپلے دے جوان خپلے دے خپلے 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 دے جوان 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 خپلے دے خپلے 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 دے جوان خپلے دے جوان خپلے دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نک روزوئے دے ناویش بھی مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دغه گوشت لکه غاڼه سره راتاو منډه لك غانا سرارا تاو مانا لك ناوين روان شيرا لك يو خوف غاني هم داسي بنف بنف كولاي داي جوان 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 كولاي داي يا خلقو 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 كل خلقو ماني سي جوان دون تا توبك ماني سي دقرات كتاب كدوان خدي يا وبنك تاوس بلد جانان تصوير ازموینا کد نقل یو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دی کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوے مینے تو خوگے اشارے بمسنجر کے یہ زواب واری بمسنجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دے ٹول خائصہ لفظ نا ناز ورطلا